دوستانو په افغانستان کې د مسپخین دو بجې شوې زاج ملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مسپخینه خبرونه کې هر کله کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي کاسا زر پروشه د افغانستان لپاره له سیاسي، امنیتي او اقتصادي اړخه ځانګړې ارزښت لري. دا پروژه نن پرانستل شوې ده. په اړه به یې رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربېره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو جګپوړو رئیسانو ته وویل که څوک غواړي د ایران سره سوداګري وکړي متحده ایالاتونه یې مخه نه نیسي. دا نور د سیمې او نړۍ خبرونه به احمد شیبر درواوري. خو لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له صفی الله ستانک ځینې اورو.
سلام د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لندن کې د تمدنن د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړه. د حکومت اجرایه ریاست وایي د کاسا زریه لمنځنۍ آسیا جنوبی آسیا ته د بریښنا د لیږد پروژه نن په تاجکستان کې پرانستل شوه. او دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې څه باندې سل وسلوال مخالفین وژل شوي دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لندن کې د یو تمدنن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړه. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی غنی به له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغانستان لیدلوری او د افغان حکومت هڅې بیان کړي. له اداري فساد سره د مبارزې نړیوال کانفرنس د برټانیې په مرکز لندن کې جوړ شوی دی چې تمرکز یې له اداري فساد سره نړیواله مبارزه ده. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د کاسا زریه لمنځنۍ آسیا جنوبی آسیا ته د بریښنا د لیږد پروژه نن د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په ګډون په تاجکستان کې پرانستل شوه. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل دا پروژه د افغانستان، پاکستان، قرقیزستان او پاکستان د مشرانو او تاجکستان د مشرانو په حضور کې پرانستل شو چې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده.
د کاسا زر د برښنا د لیست پروژه نن رسمن پرانستل شوه. د دې پروژې پرانستون د افغانستان څخه د هیواد اجرایه رئیس د افغان پلاوی هم شریک کوي. د تاجکستان جمهور رئیس د پاکستان لومړی وزیر او د قرقیزستان لومړی وزیر په دې پروژه کې ګډون کړی دی.
د کاسا زر پروژه یوه اشاریه اولس میلیارد ډالر لګښت لري چې په کال کې به لسګونه میلیونه ډالر افغانستان ته ګټه ورسوي. دا پروژه د افغانستان له درویشتو ولسوالیو او شپږو مرکزي او ختیځو ولایتونو څخه تیریږي او د یادو سیمو اوسیدونکو ته به برېښنا هم ورسوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې څه باندې سل وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دا مخالفین په نورستان، کونړ، کندهار، میدان وردګ، کندوز او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځیانو په حملو او عملیاتو کې وژل شوي دي. د بیان له مخې په دغو عملیاتو کې څه باندې شپږ شپېته نور وسلوال مخالفین ژوبل شوي هم دي او د وسلوالو مخالفینو په ځوابي ډزو کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي. وسلوالو مخالفینو د وراوختې مرګ ژوبلې په اړه تفسیر نه ده کړی. په نیمروز کې شاوخوا شپېته نجونې مسمومې شوې دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا پېښه نن غرمه مهال د نیمروز په یوه ښځینه ښوونځي کې شوې او تر اوسه په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. له دې مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د مسمومولو پېښې لیدل شوې چې محلي چارواکو پړه په وسلوالو مخالفینو اچولې ده. زموږ همکاران به هڅه کوي چې د دغه خبر په اړه باندې په نیمروز کې له چارواکو یا هم خبریال سره خبرې وکړي. د افغانستان د رزمي لوبو اتل باز محمد مبارز نن کابل ته راورسید. د افغانستان د رزمي لوبو د فدراسیون رئیس نورالله شاروخي ازادي راډیو ته وویل باز محمد مبارز د روسي لوبغاړي تر ماتولو وروسته په داسې حال کې کابل ته ستون شو چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د هرکلي لپاره سلګونه کسان ورغلي وو. باز محمد مبارز تېره یک شنبه روسي لوبغاړي ماکسیم کاکتوف ته په ماسکو کې ماته ورکړه. دا د مبارز اوومه حرفي اتلولي وه. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربېره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا او ناټو چارواکي به نن په رومانیا کې د دغو توغندیو لومړنۍ مځکنۍ دستګاه پرانیسي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن په بخارس کې د رومانیا له ولسمشر کلاوس لوهانس سره ګډې خبري غونډې ته وویل. رومانیا زموږ یو ثابت متحد دی او ناټو د رومانیا امنیت ته د اوس لپاره او په راتلونکي کې بشپړه ژمنه ده. واشنگتن له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دا سیستم د ایران د بالستیک توغندیو د دفع کولو لپاره ضروري دی. روسیه ویلي شي چې له دې سیستمه به د ماسکو پر ضد استفاده وشي او د سیمې ستراتیژیک توازن به ورسره خراب شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا سیستم د 1980 کال د اټومي تړون مخالف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو جګپوړو رئیسانو ته وویل که څوک غواړي چې له ایران سره سوداګري وکړي متحده ایالتونه به یې مخه ونه نیسي. جان کیری د اروپایي بانکونو رئیسانو ته نن په لندن کې وویل که چیرته پور ورکوونکي له قانوني اصولو سره سم له ایران سره سوداګري کوي جریمه به نه شي، ځکه چې له تهران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادو د تړون له مخې پر تهران اکثر نړیوال لګېدلې بندیزونه لرې شوي دي. د بریتانیا د اکثرو بانکونو رئیسانو د نورو اروپایي هیوادونو له رئیسانو سره په دې غونډه کې ګډون کړی و. جان کیری وویل بانکونه باید یوازې له هغو ایرانیانو سره سوداګري ونه کړي چې امریکا بندیز پرې لګولی دی، لکه هغه کمپنۍ چې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب ډلې سره اړیکې لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د ایران زابل ښار په نړۍ کې تر بل هر ښار ککړه هوا لري. زابل ښار د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دی چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی. په دې ځای کې د اوړي په وخت په میاشتو میاشتو د خاورو صحرایي بادونه وي. د نړۍ څلور نور ښارونه چې هوا یې ډېره ککړه ده ټول د هند دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د نړۍ د ککړتیا کچه 8% خرابه شوې ده او په دې موده کې په اکثرو مخ پر وده هیوادو کې د ښارونو هوا تر مخکې ښه سوې ده. WHO وایي چې هر کال د هوا د ککړتیا له امله 5 میلیونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تاجکستان کې سختو بارانونو سیلونه بهولی دي، کورونه یې وران کړي دي او په سلګونو کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د تاجکستان د بیړنیو چارو د کمیټې ویاند عارف نازموف وویل تېره شپه مرکز دوشنبې ته نږدې په یو شمېر کلیو کې تر زر ډېر کورونه زیانمن شوي دي. نازموف زیاته کړه چې له دې سیمې په سلګونو کسان ایستل شوي دي. د سیلونو او د مځکې د ښویېدو راپورونه د تاجکستان له ځینو نورو سیمو هم ورکړل شوي دي. د اونۍ په پیل کې تاجک چارواکو د مځکې د ښویېدو له امله د 3 کسانو د مړینې خبر هم تایید کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو فعالانو د قزاقستان پر چارواکو ژغ وکړ چې د هغو کسانو له نیولو او د جرم په تور له محاکمه کولو لاس واخلي چې په ښکاره د حکومت د دې پلانونو پر ضد اعتراض کوي چې زراعتي مځکې شخصي کوي. په سلګونو قزاقان په تېرو دوو اونیو کې د قزاقستان په یو شمېر ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل. دا په قزاقستان کې یو مخ ناآشنا اقدام دی. یو شمېر اعتراض کوونکي تورن شوي دي چې عامه نظم یې ګډوډ کړی دی. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو فعالانو نن خپور کړ په کې د قزاقستان له حکومته غوښتل شوي دي چې سمدستي د دې ټولو کسانو له محاکمې لاس واخلي او د مدني ټولنې د خوندیتوب لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره مخالفت کوي چې بهرنیانو ته اجازه ورکوي چې تر 15 کلونو پورې په قزاقستان کې مځکې اجاره کولی شي. ولسمشر نورسلطان نظربایف د مې په 15 تر 2018 کال پورې قانوني مهلت وټاکه څو دولتي زراعتي مځکې شخصي شي.
سموګګله اساده رادیو ناورې دوستانو کولای شي چې دا خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. دا ننګرهار په غنیخیلو کې نن یو ځان وژن کې حمله شوه. دا چې برید پر شا شوه او د تلفاتو شمیر څومره دی په دې اړه به د ازادي رادیو له خبریال سره مستقیم تماس ونیسو او په دې موضوع به مو خبر کو. په نیمروز کې بیا د یو ښوونځي لسګونه نجونې مسمومې شوي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څېړو. له تاجکستان څخه د ازادي رادیو خبریال وایي چې دغلته نن سهار د کاسا زر پروژه رسمن پرانستل شوه. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله هم په دې پرانست کې ګډون درلود. دا پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټې لري او څه ارزښت لري په دې موضوع به رپورټ ولرو. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې نن په خوست کې د 3 میلیون افغانیو په لګښت د ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د علي اباد کلي د سربند او استنادي دیوال کارونه پیل شوي دي. د تورخم دروازه د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ د درېمې ورځې لپاره نن تړلې وه. دغلته د مسافرو څه حال دی؟ د دروازې د تړلو له کبله څومره ستونزې راپورته شوي؟ په دې موضوع له تورخم نه رپورټ لرو. په اونیزو پروګرامونو کې د لوبل میدان او کور کلی پروګرامونه له یاده مباسي. د دوستانو د ننګرهار څخه تازه ترلاسه شوي رپورټونه وایي چې دغلته د غنیخیلو په ولسوالۍ کې یو آسان وشون کې حمله شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری را سره په تماس کې دی. شینواری صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د غنیخیلو د ولسوالۍ د نننۍ د حملې په اړه که اورېدونکو ته ووایي د برید هدف څوک و او تلفات یې څومره دي؟
ډېر مننه. نن سبا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن له غرمې وړاندې شاوخوا 11 بجې د غنیخیلو ولسوالۍ د غنیخیلو مرکزي روغتون مخې سره هلته تلاشي کې دي. دغه تلاشي سره یو ځان وژونکی بریدګر ځان ته چاودنه ورکړې ده چې همدغه ساحه کې ولا یو افسر د پولیسو چې هغه د تلاشي کوله هغه په کې وژل شوی دی. او شاوخوا هلته عام خلک دي چې ملکي وګړي دي، دوکانونه دي، ریډیو باندې خوراکي څوکې خرڅوي. نو 9 نفره ملکي خلک چې په دې کې 3 تنه ماشومان دي دا زخمي شوي دي، او هغه د غنیخیلو مرکزي روغتون ته انتقال کړي دي چې اوس درملنې لاندې دي.
شنواری صاحب، کسان موږ په دې خبرونه کې د تاسو رپورټ هم درلود. په تیرو خبرونو کې پرون په نازیانو کې هم د ورته حملې شاهدان وو. څه فکر کوئ د شینوارو په اړوند ولسوالیو کې په دې وروستیو کې دا بریدونه ولې زیات شوي؟ چارواکي څه وایي؟
په دغه وروستیو 2 ورځو کې د یوې لنډې وختې وروسته دغه دویمه زوروره چاودنه یا ځانوژونکی برید دی چې په شینوارو ساحو کې کېږي، چې وړمه ورځ په غنیخیلو ولسوالۍ کې چې هغې هم ډېر درانه تلفات شاوخوا 10 تنو ته چې په هغه کې ملکي وګړي هم ماشومان هم پکې شامل وو تلفات واخیستل. او نننۍ پېښه چې د غنیخیلو ولسوالیو کې د هوا په ګرمېدلو سره د خلکو بیا مخکې دغه تشویش درلوده چې کله هوا را ګرمېږي دغه هغه ډیورنډ کرښې چې لارې په پاکستان ته تګ راتګ مخکې بندې وي هغه خلاصې شوي دي. دوی هغه تشویش یې درلوده، هغه صدای کېږي او وجه هم دغه ده چې وسلوال د پخوانه بیا هم د زیاتېدو په حال کې دي.
د دغه بریدونو مسؤلیت
سره موږ دغه مسایل شریک کړي دي. ولې ولایتي اداره وایي چې دوی پوره چمتووال لري، او ولې د دغه پېښو په اړه تر اوسه پورې د ولایت مقام څه نه دي ویلي، یوازې دغه پېښې تخریح کړې ده.
مسؤلیت چې اخیستی د دې 2 چاودنو
د دې دواړو پېښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په نازیانو ولسوالۍ کې چې پېښه شوې دغه ساحه د داعش وسلوالو سره په وا کې ده، او هغې ساحه کې یوازې داعش وسلوال فعالیت کوي. خو په غنیخیلو ولسوالۍ کې د امارت وسلواله ډله فعاله ده، او داسې ګمان کېږي چې دا بیا د دوی دوکانه شوې وي.
ډېره زیاته مننه کوو شینواری صاحب په روانو خپرونو کې. په دې اړه نور تفصیل هم اورېدونکو ته وړاندې کړو. دوستانو، په غنیخیلو او نازیانو کې د ملکي تلفاتو رپورټونه په داسې حال کې ترلاسه کوو چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې په پرله پسې اعلامیو کې ټینګار کړی دی چې دوی په خپلو عملیاتو او بریدونو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب پام ساتي. په نیمروز ولایت کې د یو خونځي لسکونه نجونې مسمومې شوې دي. احمد شاه فطرت را سره له نیمروز نه د تلیفون په تماس کې دی. فطرت صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، مهرباني وکړئ دغه نجونې په کوم خونځي کې مسمومې شوې دي؟ چارواکي څه وایي چې ولې داسې یوه پېښه رامنځته شوې؟
تاسو انصر تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، په نیمروز ولایت کې چارواکي وایي چې کابو 6 تنه انجونې چې د لومړۍ ټولګي بیا تر 3 ټولګي پورې دي، د دغه ولایت د زرنج ښار د ملالۍ په شونځي کې نن سهار مسمومه شوې دي. چې بیا وروسته په روغتون ته لیږل شوې، ویل کېږي چې اوس یې روغتیایي وضعیت سم دی. د پېښې په اړه تر اوسه پورې تحقیقات دی وایي روان دي، خو ډېر ګمان کېږي چې دغه یو قصدي عمل نه وي. دی وایي ځکه هلته په شونځي څنګ ته یو د ګازو ذخیره ده چې دوی وایي امکان لري چې دا ګاز اثر هم وي. خو بیا ما چې د ښوونکو سره خبرې وکړې، دوی وویل چې دا بل ډول ګاز، او کله چې دوی ښوونځي ته سهار ورغلي وه هلته دوی یو بوی احساس کړی چې دغه بوی سره اکثره هغه زده کوونکي چې وه هغه هم اول لومړی مسمومه شوي. بیا وروسته چې ښوونکي ورغلي دي، 3 تنه ښوونکي هم مسمومه شوي دي. یعنې دوی وایي دا یو قصدي عمل دی. د نیمروز ولایت د پوهنې ریاست رئیس عبدالواحد حکمت ازادي راډیو ته وویل چې د دې څېړنې همداشان د امنیتي ځواکونو څېړنې په دې اړه په کلکه روان دي تر څو د دې پېښې لامل وموندي. ان صاحب، دغه ښوونځی چې شاګردان یې مسموم شوي دي د نیمروز ولایت په یو ډېر امن، یعنې د نیمروز ولایت د ولایت ودانۍ ته هم نږدې سیمه ده، یعنې ویل کېږي ډېر امن ځای دی. نو دوی وایي موږ څېړنې کوو چې د دې لامل به څه وي.
ډیره زیاته مننه کوم احمد شاه فطرت وو چې له سیمې څخه یې د نیمروز ولایت کې د یو خونځي د څو نجونو د مسمومیدو په اړه حال راکو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو، د افغانستان حکومت وایي د کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره له سیاسي، امنیتي او اقتصادي اړخه ډیره ارزښت لري. دغه پروژه نن پرانیستل شوه. په تاجکستان کې د ازادۍ راډیو خبریال تمیم اخګر د پرانیستي دغه مراسمو ته ورغلی دی. تمیم اخګر سره د اوس د تلیفون په تماس کې دی. اخګر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د پرانیستي مراسم نن راته وایي چې څنګه ترسره شو او تاسو سره څه تازه معلومات دي د کاسا زر پروژې په اړه؟
نن کاسا زر پروژه شاوخوا سهار په وخت کې د څلور هیوادونو د رهبرانو دخوا پرانیستل شو. البته عملی کار یې پرانیستل شو چې تر دې وروسته شرکتونه عملی کار به یې پیل کړي تر څو په شپږ میاشتو کې دا پروژه تر افغانستانه پورې ورسیږي. او په دغه ځای محفل کې یا په دغه مراسم کې چې دوی په تاجکستان کې نیولی وو، د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم ګډون کړی وو، د پاکستان څخه نواز شریف ګډون کړی وو، او د تاجکستان رئیس جمهور او د کرغیزستان نخست وزیر په دغه مراسم کې ګډون کړی وو، او دوی ویناوې هم درلودې. او د منطقې د پراختیا دپاره، د اقتصادي پراختیا دپاره خبرې هم وشوې، او دوی تعهدونه وکړل چې موږ هڅه کوو چې د کاسا زر پروژې عملي کړو او جهان ته وښیو چې د آسیای میانه او آسیای جنوبي هم دغه توانایي لري چې دغه کار ترسره کړي، دا بین المللي یا خط پروژې ترسره کړي. ډاکټر صاحب عبدالله په خپل وینا کې وویل چې افغانستان که څه هم تورستي د جهان تورستانو سره مبارزه کې مصروفه دی، اوس هم ډېر ستونزې لري د تورست په برخه کې او مبارزه کې، خو بیا هم افغانستان به خپل هڅه وکړي چې تر څو دغه پروژه عملي وسي. خو ډاکټر صاحب عبدالله د درې وانی هیوادونو مرستې وغوښتې چې د توریزم د منځو وړلو لپاره افغانستان سره دوی ګډ مرسته وکړي. لکه څنګه چې کاسا پروژه عملي سوه، باید دغه تیاره چې په افغانستان کې دي، دغه توریزم چې بین المللي توریزم چې په افغانستان کې دي، دا باید هم د منځه یوړل شي او افغانستان سولې او ثبات پیدا کړي تر څو چې افغانستان وکولی شي د یو ترانزیتي هیواد په توګه آسیای میانه او آسیای جنوبي سره وتړي. بله،
ډېر زیاته مننه کوم. په روانو خبرونو کې به بیا هم اوریدونکو ته د تاسو چې په تاجکستان کې او د کاسا زر پروژې د پرانیستي مراسمو ته ورغلي وي، له تاسو نه به معلومات اخلو او اوریدونکو ته به وړاندې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. تمیم اخګر نه مننه کوم. د افغانستان حکومت وایي کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره له سیاسي، امنیتي او اقتصادي اړخه ځانګړی ارزښت لري. د اجرایه رئیس یو ویان جاوید فیصل له تاجکستان څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې کاسا زر پروژه نن رسمن پرانستل شو. قاسم سولمل په دې موضوع ریپورت شمت کړی.
بلاخره د کاسا زر مهمه اقتصادي پروژه چې د حکومت په وینا په سیمه کې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ثابتوي نن رسمن پرانستل شو. د اجرایه ریاست یو ویاند جاوید فیصل ازادي رډو ویل چې کاسا زر پروژه له افغانستان سره د اقتصادي ګټو ترڅنګ د امنیت په ټینګښت کې هم مرسته کوي.
هغه پروژه له افغانستان څخه تیریږي او په هغه کې سیمیز شلسان مهم چې د افغانستان د هلسون داتار کوي تر څو د پروژې تطبیق د هیڅ ډول خنډ سره مخ نه شي. ترڅنګ یې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت په سیمه کې لري، هغه لاپس پرسپکتیږي.
له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د برښنا د لیږد پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړ شوی و د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون کړی و. کاسا زر پروژه یو اشاریه ولس میلیارد ډالر لګښت لري او د منځنۍ اسیا 1300 میگاواټ برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي. په دغه پروژه کې څلور هیوادونه قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان شامل دي. دغه پروژه د افغانستان په خاوره کې له شپږو مرکزي او ختیځ ولایتونو او درویشتو ولسوالیو تیریږي چې په عملي کېدو سره به د یادو سیمو اوسیدونکي هم له برېښنا برخمن سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د 1500 کیلو ولټ برېښنا یو بل مزی هم له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته وغځول سي. د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان د کاسازر په څیر پروژې د افغانستان لپاره مهمې بولي او وایي چې دغه پروژې به په سیمه کې لا زیات مشارکت ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود د کاسازر پروژې په واسطه په سیمه کې د سیاسي تړاو د رامنځته کېدو خبره کوي.
پرته د شک د کاسازر پروژې ګټې به په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په امنیتي لحاظ هم قرغیزستان ته، هم تاجکستان ته، هم افغانستان او پاکستان ته ورسیږي. په سیاسي لحاظ هم دغه هیوادونه سره په یو ګډ محور سره راټولیږي.
خود نوموړي په خبره دا پروژه تر ټولو زیات سیمې، خاصتا افغانستان ته زیاته اقتصادي ګټه رسوي. دا چې د کاسازر پروژه کوم اقتصادي ګټې لري، د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي دا به د سیمې هیوادونه لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته وهڅوي.
زمانی که منافع اقتصادی
دی وای کله چې اقتصادي ګټې رامنځته سي، نو دغه ګټې د نورو اقتصادي ګټو لامل ګرځي. دا چې دغه پروژه متقابل اقتصادي ګټې رامنځته کوي، نو دا به ټول سیمې ته د اقتصادي همکاري زمينه برابر کړي.
ټول منطقه مساعد مسازه.
شغلی سیحون وای سره لدی چې د کاسازر پروژې لاري افغانستان 15 میلیون ډالر حق لوبور تر لاسه کوي او 300 میگاواټ برېښنا هم ورسیږي. خو ټینګار کوي چې باید له کورونې طبي سرچینو څخه ګټه واخیستل سي. دی وای که حکومت په ځنګړي توګه د انرژي په برخه کې د افغانستان د ضرورتونو د پوره کېدو لپاره ستراتیژي ونه لري، نو بیا به هم افغانستان یو ترانزیټي او مصرف کوونکی هیواد پاتې سي او لازمه سیاسي او اقتصادي خودکفایي به ونه لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د تورخم دروازه د مسافر او تجارتي مالونو پر مخ ته درې ورځې لپاره هم تړلې و. یو شمیر مسافر خپل کورونه ته ستانه شوي او ځین لا هم د دروازې د پرانستې په تمه په تورخم کې ناست دي. ویل کېږي چې دغلته ګرمې هوا او د سهولتونو نشتوالی د مسافرو ژوند نور هم تریخ کړی. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار تورخم ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
د ننګرهار ولایت اړوند پر ډیورند کرخه د تورخم دروازه د درېمې ورځې لپاره هم د مسافرو پر مخ بنده ده. که څه هم دلته په تورخم کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر پخوا کمه شوې، خو لا هم ځینې خلک چې د نورو لرو ولایتونو نه راغلي د تورخم دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. یو شمېر افغان مسافر چې لا هم د دروازې د خلاصېدو په تمه ناست دي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دلته په تورخم کې د اوسېدو ځایونه نشته، خلکو سره زنانه او ماشومان دي. ځینې بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي او ځینې بیا د سړک پر غاړو د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي.
ګجراتی پرون نش پرتی بیگاش پی په اولس بجې اوس سار را پولیسي او د څوګي حکومت نه پېټ خوځه نه دروازه ور دي.
نور خلک په څیر مشکل دي.
نور خلک چې بیګار غلي او مریضان عام ګزړه کې پرتی او اچا ته ځان نه شور کولی شي پرور. دا
چې کما د په خداز دی پنه کو سیږي ورټل کې ځینسته چې کام را سړای ونسي کامره نه مله ویږي دا اس په بایبون باندې پرتی.
د تورخم اوسیدونکو خیالي وای د دې دروازې د بندیدو له امله خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د وای افغان مشران د خلکو له حال ځان نه خبروي او ډیری خلک په سختو لارو په غرونو تګ راتګ کوي.
اوس کدی ته دې کچې ته دلته وای ډاکټر عبد الله وای اشرف غنی وای د سیمه بچ کړي چې شمسات بغر کې سیاست رزوف کړي، سپینګیر رزوف کړي، دا خلک پراته دي په ډیر بد حالات کې. اخوا ته جنازي ولاړې دي، مړې دي، خلکو ته وزر ورته کوي چې خیر د اپریدا اواغې دغه وای چې مونږه هیڅ اجازه نه ورکو چې څوک دې خونه ووري.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي لیوام رستيال زبی ولا قز زاده وای هڅه روان دي چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاص شي، خو تر اوسه کوم نتیجې ته نه دي رسیدلي. د وای تر هغه چې د سوده حل کیږي دوی خپل ځواکونو ته د ترسي امر کړي.
مونږ هم د خپل نظام وصول دي چې دا حالات کې مونږ کتا ټول باز عمله باشتي باز وزارت درجه وزارت.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره د تورخم دروازه د سې شمې پوره وروسته له هغې د مسافرو پر مخ وتړل شوه چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورند کرخې په سفتي نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. د ویلو ده چې د تورخم دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د تجارتي مالونو پر مخ هم تړل شوي او دواړو غاړو ته د سوداګرو مالونه بند پاتې دي.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب. از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتر.
دوستان از مقاگلا ازاده رادیو ناوری خبرتی هم دا امریکا قاق اشنا رادیو واوریده. دا برطانیا صدرازم دیوید کامرون پا لندن کی دا نره مشان را طول کلی چی دا فساد مخونی سی قومن تاکی دین وای دا دا مقصد تر پختن لند زکر ازی چی دا برطانیا دا مالیو نورکون کی زغمی و کامورون زینی هیوادون چی پا دا کانفرانس کی گردون کیوی فوق ولاده مفسد بللی. پا دیال نور جزیات دا ملالی بشیر پا ریپورت کیورو.
د لندن په کنفرانس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د افغانستان، نایجیریا او کولومبیا د ولسمشرانو په شمول د نړۍ ګڼ شمیر مشران ګډون کوي. بانکونه، د مدني ټولنې ادارې او د پیسو نړیوال بانک هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. دغه هیوادونه او ادارې هڅه کوي چې د نړۍ پر کچه د فساد پر ضد مبارزه وکړي. تیره میاشت د پاناما میشتې شرکت لخوا د افشا شویو اسنادو له کبله د کامرون خپل مالي حیثیت زیانمن سو. د اسنادو له مخې ده په هغه شرکت کې برخه درلوده چې پلار یې په بهر کې جوړ کړی و. کامرون په 2010 کال کې تر دې مخکې چې صدر اعظم سي خپل برخه وپلورله. د یو تلویزیون کمرې د لندن د کنفرانس مخکې د کامرون هغه عکاسي ثبت کړې چې په بکینګم ماڼۍ کې د برتانیې ملکې ته وایي د ځینو فوقالعاده مفسدو هیوادونو مشران راځي. د ده خبره افغانستان او نایجیریا ته متوجه وه. د نایجیریا ولسمشر محمدو بخاری او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 2015 او 2014 کال کې ټاکل سوي او دواړو ژمنه کړې چې په خپلو هیوادونو کې به فساد له منځه وړي. بخاري ویلي چې له کامرون څخه د بخښنې تمه نه کوي، خو د هغو نایجیریایي شتمنیو غوښتنه کوي چې په برطانوي بانکونو کې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د بی بی سی رادیو څلور یو پروګرام ټوډی ته د مرکې پر مهال د کامرون خبرو ته په اشاره ویلي د له پخوا پاتې سوی فساد شو دی. دا هغه پاتې شونی فساد دی چې پکښې ډیرو لورو او ډیرو عاملینو برخه واخیسته، څو په نړۍ کې له تر ټولو مفسد هیوادونو څخه یو جوړ کړي. خو زموږ خلک دا نه غواړي. زه د هغې پریکړې له مخې ټاکل سوی یم چې شفافیت، مسؤلیت او د قانون حاکمیت پلی کړم. ولسمشر غنی منلی چې فساد د افغانستان له تر ټولو لوی ستونزو څخه دی او د فساد له منځه وړلو لپاره یې د نړیوالو همکاریو هرکلی کړی، خو ده زیاته کړې چې د لویدیځ د مخدره موادو ستونزه په افغانستان کې د فساد تر ټولو لوی لامل دی چې تروریزم او سختدریځي زیاتوي. د لا زیات شفافیت په خاطر برطانیه یو قانون تصویب کړی چې له مخې د هغو بهرنیو شرکتونو په ګډون چې په برطانیه کې مځکې لري برطانوي شرکتونه باید معلومات علني کړي چې د دوی له کاروبار اصلي ګټه څوک پورته کوي. د برطانیې حکومت ویلي چې د ثبتولو معنا به دا وي چې مفسد کسان او هیوادونه به غیر قانوني پیسې له منځلو وروسته د لندن د شتمنیو د بازار له لارې له یوه ځایه بل ځای ته نسي لیږلی. برطانیه ویلي چې فرانسې، هالند، نایجیریا او افغانستان ژمنه کړې چې همداراز د ثبت سیستم به جوړ کړي او نور هیوادونه به هم دا کار وکړي.
سنو زمغغلا زده رادیو ناوری د چارجنبه پورس په خوست کې د نګدی دروش میلیون افغانۍ په لګښت د ولایت د اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ د الیواد کلی د سربند او سندی دیوال کارونه پیل شوه. نجیب الله خیل په دې اړه رپورت لري.
د چهارشنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ په علیواد کلي کې د سربند او استنادي دیوال د جوړولو د پروژې د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې دوی په یاد ولایت کې د سربندونو، ویالو او استنادي دیوالونو اړتیا په کراتو له اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي، خو د دوی لخوا پلی شوې پروژې په دې ولایت کې ډېرې لږې دي. خوست والی د علیواد کلي د سربند او استنادي دیوال د پروژې په تړاو وویل چې د دې پروژې په بشپړولو سره به در نیم زره کورنۍ لیدې ګټه پورته کړي، خواوشا الله زره جریبه ځمکه به اوبیزه وګرځي او د اوبو په مسیر کې به درې نور کانالونه هم ورڅخه پورته شي.
دغه پروژه چې د 2.9 میلیون افغانۍ په لګښت په تکمیلېږي، درې نیم زره کورنۍ لیدې نه ګټه واخلي او 9,250 جریبه ځمکه به د دغه پروژې په تکمیل سره خړوبېږي. د دغه پروژې له تکمیل سره سم به درې کانالونه په مختلفو مسیرونو کې لیدې نه جګېږي.
خوست والی وړاندې وایي چې یاد ولایت کې طبیعي اقلیم د کرنیزو محصولاتو لپاره مساعد دی، خو له بده مرغه چې ډېری ځمکې وچې او للمي دي. نوموړي د مرکزي حکومت له چارواکو وغوښتل چې د اوبیزو بندونو په جوړولو کې یاد ولایت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
په خوست کې د ابیارۍ په رابطه یا د کانالونو ستونزه حاده مسئله ده. او زمنګ اکثر از مکه په تاسوب سره وایم چې وچی دی او للمی دی ان شاء الله اول خودی ولایتی ادارې لخوانه دا جمعنه کوم او اداره متحد او جمعنه دسی په خوست کې دی ابیاری او دی کانالونو دی بندرو دی جوړیدو په برخه کې نهایي حل زل وکړو عین وخت کې می دی مرکز دولت په مشرتابونه می هیله داده پیشنهاد می داده سی دی خوست لپاره دی بندونو په مار کې ځانګړي او خاصه توجه ولري
د سیمې اوسیدونکو او بازګران وای تر اوسه ځمکې د سلابونو د وړلو ګواښ سره مخ وي او ځمکې همیشه نه اوبن نه درلودي خود دې پروژې په بشپړیدنې سره به ځمکې وبیزي شي او د دوی د حاصلاتو په پایداوار کې به هم ډیر والی راشي
دوستانو په همدې سره ورسېدو دو نیمو بجو ته یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته احمد شیبری دروړي
د افغانستان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د کاسا زریه له منځنۍ آسیا جنوبی آسیا ته د برېښنا د انتقال پروژه نن د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون په تاجکستان کې پرانستل شوه تمه ده نن افغان ولسمشر اشرف غنی د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې چې په لندن کې جوړ شوی دی له فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت لیدلوری بیان کړي په نیمروز ولایت کې د ملالۍ په نوم د نجونو د یوه ښوونځي شپېته نجونې زده کوونکي مسمومې شوي دي او اوس په روغتون کې بستر دي تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بانکونو د جګپړو رئیسانو ته وویل که څوک غواړي چې له ایران سره سوداګري وکړي متحده ایالتونه به یې مخه ونه نیسي د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د ایران زابل ښار په نړۍ کې تر بل هر ښار ککړه هوا لري په تاجکستان کې سختو بارانونو سیلونه بهولې دي کورونه یې وران کړي دي او په سلګونو کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او د ملګرو ملتو بشري فعالانو د قزاقستان پر چارواکو شغ وکړ چې د هغو کسانو له نیولو او د جرم په تور له محاکمه کولو لاس واخلي چې په ښکاره د حکومت د دې پلانونو پر ضد اعتراض کوي چې زراعتي مځکې شخصي کوي
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ د خبری مطالبو برخه پای ته رسو مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو د لوبو له میدان نه او کور کلي ته ورشو د هلمند ولایت د روانو نامنیو په اړه د ځانګړو پروګرامونو له لړۍ څخه یو بل پروګرام راخلو دا ځانګړي ریپورټونه په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دای چمتو کړی دی په مکی د دې لړۍ یو بل ریپورت تا ورپسې د لوبو له میدان نو کور کړي پروګرامونه لیا د مباسي
د لشکرګاو مرکزی ولسوالۍ سره د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ کمربند بي ډزونه وي په ډېرو عادي ورځو کې هم پریمانه مرمۍ ویشتل کېږي د حکومت ځینې سرچینې وایي افغان ځواکونو په تېرو شپږو میاشتو کې تر 2 لکه ډېرې مرمۍ ویشتلې دي زه د نادلي ولسوالۍ د چانجیر او بشران په ګډه سیمه کې د سیپن په نوم د هغې قرارګاه سره ولاړ یم چې کله ناکله پرې وسلوال د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي دلته شپږ میاشتې کېږي چې جنګ روان دی که څه هم افغان ځواکونه معلوم پرمختګ نه لري خو د ښځو او استحکام په برخه کې تر پخوا منظم سوي دي حکومتي مسؤلینو څو ځله د باباجي او چانجر په ګڼمیشتو سیمه کې د عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی خو لا هم پیل سوي نه دي د پولیسو یو سرتیری چې ځان لالاجان راپېژني وایي که حکومت غواړي چې په یادو سیمو کې امنیت ټینګ سي باید عملیات پیل کړي
هر ورځ موږ پولیس په شهادت رسیږي دلته چې هیڅ رقم موږ ته عملیات نه دی دکېږي موږ د والي صاحب په ټینګه غوښتنه کوو چې موږ په باباجي کې خپل عملیات پوځي پیل او تر اوسه پورې عملیات نه دی پیل شوی موږ د والي صاحب په ټینګه د یو زده یو ځوان په حیث د یو پولیس په حیث باندې دغه زما دنده ده چې زه د والي صاحب غوښتنه کوم چې موږ په باباجي کې ژر تر ژره عملیات پیل کړي
په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کرمان وایي ډیر وخت کېږي چې د سنګین د لارې د خلاصولو ترڅنګ په خانشین ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو عملیات روان دي د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل حکومت د نورو سیمو د نیولو د عملیاتو پروګرام نه لري یوازې غواړي د لشکرګاه مرکزي ولسوالۍ په شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې جوړ شوی کمربند تقویه کړي او د وسلوالو د راتلونکو بریدونو مخه ونیسي د افغان پوځ هغه سرتیری چې د جنگ په لومړۍ کرښه کې جنګیږي د جګړې د مخنیوي بېلابېلې طرحې او نظریې لري. په سنګین کې د خنجر په نوم د روانو عملیاتو دوه سرتیري چې نوم نه راښي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو پر دوی ډیر منظم بریدونه پیل کړي. اردو د ماینده کشف منظم ټیمونه نه لري او د هوا د لارې اکثر وخت کومک نه رسیږي. دوی وایي که د سرتیرو دغه اړتیاوې په پام کې ونیول سي کولی سي عملیات چټک کړي او په سیمه کې امنیت ټینګ کړي.
زور ماینز درا کمینز دیگه ما میخواهیم که نمیره دفع کنه نیازمندی های ما خیرمی نیازمندی های ماست که ما قوای هوایی ما یک ذره ضعیف است باید قوی باشه. ما وقتی که ما پیشروی میکنیم باید قوای هوایی از بالا ما را حمایه کنه.
مشکلات لرو ده هوایی قوای هوایی لخوانه چه منگ تا قوای هوایی را ورسی که منگ دلتا امنیتو نیوزی چه منگ دلتا قطع شو ماین کالی که ماینون اقی که خلصا که او دیده لپارا چه منگ امنیتو نیوزی منگ اقی رو سوسی کار پا سمتوگا اجرا کم ننیول کیگی پا سمتوگا ننیول کیگی منگ کار اقی امنیت ننیول کیگی چه امنیت هم پا سمتوگا هون نیوزی منگ کار تا ادامه ورکواده شو.
لاس کله کې چې باغران او دیشی ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي څلور میاشتې وړاندې نوزاد او مساکله ولسوالۍ هم افغان ځواکونو وسلوالو ته پرېښولې او د ندلي مارجې او خرشین ولسوالۍ تر څنګ د لشکرګاه ښار د څلورمې اوزې باباجي په شمول ډېرې سیمې د افغان ځواکونو د ولکې ووتلې. د لس وتلو سیمو څخه راغلي سرتیري وایي که مسؤولین د وسلوالو لخوا تر برید لاندې سیمو ته پر وخت کومکي سرتیري او مهمات ورسوي پرشان دي.
نوې میرویس مخیل د ننګرهار ولایت د پرور ولسوالۍ ما موږ غواړو چې د لوړ چارواکو سره چې موږ ته مهمات را ورسوي موږ په هر حالات کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات را ورسوي.
نوم علامه احمد د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ موږ هم غواړو پوښتې ځان خلکو ته نور خلکو ته پوښتې خدمت وکړو خپل وطن ته خدمت وکړو خلکو ته خدمت وکړو په همدې وته چې افغانان یو د دې خوري بچي یو.
دروان میلادی کال د مارچ پر 15 منټه په نهر سراج کې د جهانزیب په نوم کم کې د ملي اردو دوه دیرش سرتیری په نږدې نیم ساعت برید کې ووژل شول. پوسټه یې وسلوالو وسپېدله او موجود وسایل او مهمات یې د ځان سره یوړل. د 215 میوند کل اردو د درېیمې لوا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د دې برید په اړه د لوا او پوستي قمندانانو ته د وړاندې خبر ورکول سوی خو بیا هم په دې برید کې افغان ځواکونو ته درنه تلفات واوښتل. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي څو میاشتې کېږي چې افغان ځواکونه د کمربندونو په پوستو کې په دفاعي حالت کې دي. دی وایي په جنګ کې شکیلو سرتیرو ته پر وخت کومک نه رسېږي او د پوستو او ښځو د استحکاماتو برخه کې هم یاد سرتیري ستونزې لري.
دقیقا پلان لري طرحه لري ویل زه پر پلان باندې انتقاد درم زه پر طرحه باندې انتقاد د مثال په ډول باندې زه د بابا جی د افزه د پاره طرحه او پلان جوړوم او دا طرحه او پلان تر څو اورګانونو ته د مکتوب تکثیر سي او لاړ سي د پدې باندې ورځي تیر سي افتی تیر سي بل اخر د دولت وسوال مخالفین په ټوله طرحه او پلان باندې خبر وو سي بیا هم زموږ د پاره هغه خپل طرحه او پلان جوړ.
بشیر احمد شاکر ازادي رټول که په جنگ کې د شکیلو سرتیرو او مسلون طرحې په نظر کې ونیول سي او د هغو د نظرونو مطابق پلانونه عملي سي د جګړې د پراخ کېدو مخه نیول کېدای سي. د هلمند پراخه جغرافیه چې ټول مساحت شاوخوا 25,000 کیلومتره مربع کېږي او د افغانستان د مساحت یوه لویه برخه تشکیلوي اکثره سیمې یې د شتونو او غرونو په برکې نیولې دي. د ځینو شمېرو له مخې په هلمند کې میشت سرتیري که د دې ولایت پر مساحت وویشل سي نو پر هر 2 کیلومترو مربع یو سرتیری رسېږي. خو حتی هغه مهال هم چې د شاوخوا 25,000 بهرنیو سرتیرو لخوا جګړه پر مخ وړل کېدل څوک ونه توانېدل چې امنیت ټینګ کړي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي حکومتي مسؤلینو په خاصه ډول هغه کسان چې د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې قرار لري سره له دې چې پوهېږي سرتیري د امنیت ټینګښت په موخه د ځان سره نه یوازې ښې طرحې لري بلکې د هغو په اړتیاوو او غوښتنو هم خبر دي خو دغه شیانو ته د ځان رسولو په لارو چارو نه پوهېږي.
افغان سرتیري پوره چمتووالی لري دوی د لوړ مورال خوندان دي کچیر خمندانان د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او د دوی سره یو پوره مانګي ولري د دوی سره مشوره وکړي زه په دې کې متيقن یم چې افغان ځواکونه به ډیر زیات پیشرفت وکړي او د وسلوالو مخالفین څخه به ډیر سیمې لاندې کړي.
د افغان پوځ سرتیر په داسې حال کې د خپلو کمبوتاتو ترڅنګ د جنگ د ګټلو لپاره طرحې او پلانونه وړاندې کوي چې افغان حکومت هم د وسلوالو په ضد د جګړې 15 کلن پلان اعلان کړی دی. د پولیسو مسؤلین د کوم امکاناتو سره سره د جنگ په لومړۍ کرښه کې د پولیسو جنګېدل یو بل ستونزه یادوي. د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سره جنگ وایي پولیس د اردو په نسبت کم امکانات لري او په تیرو څو میاشتو کې د روانو جنګونو له امله سخت ستړي سوي هم دي خو تر ملي اردو وړاندې په اول خط کې جنګېږي.
اوس موږ پولیس د جګړې په لومړۍ کرښه کې د ملي اردو نه موږ مخکې جګړه کوو او اول دښمن مرمۍ د یو پولیس دیو پولیس تی سرتیری پسی نسفل کیی روس دی هغه نه حمایوی قوا د مون په حقاب کی وی اغوی نو کومنګ کلمات کرو مونږ لاړو مونږ ته د سب د ماربین خارج شونو بیا اردو د جګړې لپاره آمادگی نشي یا جګړه وسره کی تر څو چې د مون پولیس دوی ته مرمیم نه رسیږي او دوی مونږ په داسې شکل حمایت کوي چې مونږ د جبهه شاته اوسیږي پولیس په جګړه کې په لومړۍ کرخه کې دي او زه د مقاومتو نه دا خواهش کوم چې پولیس تجهیز کړي درستې تجهیز کړي او دغه وسلې ټولې چې د جګړې په میدان کې د یو اخپوري عسکر د حمایت لپاره لازمې دي باید ټولې مونږ ته برابرې کړي.
ستر جنګ چې په تیرو یولسو میاشتو کې 55 پولیس د وسلو والو سره په جګړه کې وژل شوي دي وایي که د جنگ د لومړی کرښې ممرت ملي اردو ته ورکول سي ډېر امکان لري چې امنیت پراخ سي. د افغان ځواکونو په منځ کې مو د امنیت د ټینګښت ځینې طرحې او پروګرامونه وپېژندل. بل ځل به په هلمند کې د امنیت د ټینګښت پر مسله د قومي مشرانو او دیني عالمانو پر رول وغږېږو. ډېر خلک فکر کوي چې قومي مشران او په خاص ډول دیني عالمان څنګه چې ښایي هغسې نه دي توانېدلي خلکو ته ځان ورسوي او د عامه پوهاوي د لارې د اوسنیو روانو جنګونو په صفوفو کې د ورګډېدونکو ځوانانو په شمېر کې کموالی راولي.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنه اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د رزمی لوبو د نړیوال اتل باز محمد مبارز د ورستۍ اتلولۍ په اړه باندې چې د یکشنبې په شپه خپل روسي سیال مات کړی دی رپورټ درته خبرو او همدارس به د کرکټ د یو سیمه ایز ټیم او د ناټو د سرتیرو د ټیم د لوبي په اړه معلومات اوري. سر کې رازو د باز محمد مبارز اتلولی ته د رزمی لوبو افغان اتل باز محمد مبارز خپل روسي سیال ماکسیم کاکتوف په روسیه کې مات کړ. کاکتوف او باز محمد د لوبو د مسکو په ریوو سټډیوم کې وکړه چې زرګونه کسان یې ننداري ته ناست وو او په لومړي راوند کې روسي لوبغاړی د باز محمد یو سبمیژن ته تسلیم شو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. افغان لوبغاړي باز محمد مبارز په ماسکو کې روسي لوبغاړي ته ماته ورکړه. مبارز دا لوبه د ریوو په سټډیوم کې د زرګونو نندارچانو په وړاندې چې ډیری روسانو او افغانان هم ورغلي وو وګټله. باز محمد مبارز لوبه ته د افغان ملي پولیسو په ځانګړي یونیفارم کې ورغی او تر ګټلو وروسته یې هم لوبه ملي پولیسو ته ډالۍ کړه.
سلام علیکم قهرمان افغانستان، سلام نیروهای قوای مسلح افغانستان، سلام پولیس وزارت امور داخلی افغانستان. افغانای عزیزی که همیشه به خاطر پیشرفت قهرمانی و نقش اساسی را داشتن، به خصوص افغانایی که مخلص محکم هستن، خیلی تشکر میکنم.
د باز محمد مبارز د لوبي د کتلو لپاره ګڼ شمیر افغانان ورغلي وو چې د شپې تر ناوخته په ماسکو کې جشنونه وکړل. په افغانستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دا لوبه په میلیونونو افغانانو په ټلویزیونو او انټرنیټ په ژوندۍ بڼه ولیدله. دا د باز محمد مبارز اومه حرفه‌ای لوبه وه چې د رزمي لوبه په او اف سي سازمان کې وګټله. د افغانستان د رزمي لوبو د فدراسیون رئیس نورالله شاروخي وایي د باز محمد مبارز د اتلولۍ د ستاینې او د هغه د راتګ لپاره خاص مراسم نیسي او له هغې وروسته هڅه کوي چې په نورو معتبرو سازمانونو کې لوبې ورته برابرې کړي.
ما در نظر گرفتیم به خاطر استقبال از قهرمان و همراهانشان.
مونږ یو ټیم په پام کې نیولی چې له اتل باز محمد مبارز نه کابل ته د هغه دراتک وخت کې هر کله وکړي. که څه هم کم امکانات لرو، له هر پلوه د بودیجې لپاره د ځای لپاره هڅه کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره اړیکې ونیسو او لوبغاړو ته په خاصه توګه باز محمد مبارز ته زمینه برابر کړو چې وکولی شي تر دې هم په خو سازمانونو کې لوبې ترسره کړي. باز محمد مبارز له 2008 میلادي کال راهیسې د رزمي لوبو په فدراسیون کې نړیوالو لوبو ته ځي او د تلولۍ لسګونه میډالونه او دوه کمربندونه لري. باز محمد مبارز دا لوبه د یکشنبې شپه په داسې حال کې د روسیې د پوځیانو له څو دورۍ اتل ماکسیم کاکتوف سره وکړه چې کاکتوف په خپله چیلنج ورکړی وو او لوبه یې هم بایلوده. له باز محمد مبارز نه په تیرو اتلولیو کې هم افغان چارواکو او عامو خلکو پراخ ملاتړ کړی وو او ویلي وو چې تل به له هغو افغانانو چې اتلولۍ ګټي ملاتړ کوي څو له دې لارې د یو آرام افغانستان د جوړولو لپاره هڅې بریالۍ شي. د باز محمد مبارز د اومي حرفي اتلولي پاړه مو ريپورت واوريت اوس به هم ورشو د کرکټ پاړه ريپورت د کرکټ یو سیمه ایز ټیم د ناتو ټیم ته په کابل کې ماته ورکړه د لوبه د یک شمې پورز د یکتوت او د ناتو د سرتیرو ترمنځ د اردو په سپورتي لوبغالي کې وشو چې د کابل ټیم وتوانې د ناتو سرتیرو ته ماته ورکړي په دې اړه مو یو راپور جوړ کړی بهرنی سرتیرو له خپل هیوادونو زرګونه کیلومتر لري په کابل کې له یو سیمه ایز لوبډلې سره د کرکټ لوبه وکړه دا لوبه په کابل کې د یکتوت په نوم د یو سیمه ایز ټیم او د ناتو د مرکزی قومندانۍ د بهرنی سرتیرو ترمنځ وشو چې د کابل ټیم اتلولي وګټله یکتوت لوبډلې په دې دیار له سوره لوبه کې لمړی بالینګ وکړ او د ناتو ټیم له درې اتیاونه ډیرو منډو ته پرېنه خوته او په جواب کې په شپږم اور کې درې لوبغاړي وسوځیدل او لوبه وګټله د یکتوت د ټیم یو بالر عزت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې لپاره ډیر تمرین کړی و وت ونیت د لوبو وګټي
مودام میچم د ناتون د ناتون په قوی کې موږ نه چوغه ته دوی ته شکست ورکړ دا خو پیغام دی دایمن اصول پیغام نه پد افغانستان خلک ډیر واقعا سړي شي د جنگ د شانه باید تو ورزشو کې هغه کې نور به ورسې ټیمونه دا غنه کړ میچ کوو د ناتون اوس موږ کوم میچ ول د دې د نړیوالو شي موږ ته میچ نشي وړه واځي په ټول میډیا ته ویل خو نه خپل جذبه خو د میچ نه ویو
د کابل دی کتو د ټیم روزون کې طارق خالد ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبې د ناتو د سرتیرو په غوښتنه تر سره کړه او تر ډیره هدف دا و چې د لوبغاړو او بهرنی سرتیرو ترمنځ خي کی را مین سشی
چون تقاضای تیم حمایت قاطی بود
د دې لپاره چې د قاطی ملاتړ ماموریت لمونږ نه وختنه کړي و څو په کابل کې له محلي ټیم سره سیالي ولري مونږ وغوښتل چې دا لوبه تر سره کړو څو د ناتو له سرتیرو سره خې اړیکې ولرو د دې سیالي هدف هم دا و چې یو محلي ټیم وکولای شي د ناتو له سرتیرو سره خې اړیکې پیدا کړي
که رابط خوب با اساکر بنونی داشته باشن
په دې لوبه کې داسې بهرنی سرتیرو هم ګډون کړي و چې لکلون ورسته د کرکټ بیټ لاس کې نه ونیولای خو د دې لپاره چې خپل ملک لري د خوخی څو شیبي ولري لویری پرته د کرکټ د کلک بال لوبوله تزړه کړ د بهرنی سرتیرو یو استازي رابرټس ازادي راډیو ته ویل چې د دې لوبو د تر سره کولو هدف دا و چې افغانانو ته وخی څو دوی هم کرکټ خوښوي او هم یو ښه تفریح رامنځته شي د همدارس د افغان ملي لوبډلې ستاینه وکړه چې په لږ وخت کې نړیوال اتلان مات کړی دي دوی وايي مونږ دلته د ناتو او د یو افغان محلي ټیم د لوبې لپاره سره ټول شو یو ډیر خوښ یو د دې لوبې لپاره په ټیم کې موزینی برېټانویان امریکایان او هغه افغانان دي چې لمون سره لوبه کوي دلته یو چې د افغانانو ته وخی چې مونږ هم د هغوی په سیر کرکټ خوښو د افغان ملي ټیم په اړه باید وایم چې هغوی وست انډیز ته ماته ورکړه او دا ثابت کړ چې د نړۍ یو غوره ټیم ده دا لوبه د یک شنبه په ورځ په کابل کې د اردو په سپورتي سټډیوم کې وشو چې په ګڼ شمیر افغان نندارچانو سربیره د ناتو د مرکزی قومندانۍ یو شمیر قومندانان هم نندارې ته ناستو که څه هم له دې مخکې په کابل کې د رګبي او فوټبال لوبډلو له بهرنیو ټیمونو سره لوبې کړي خو دا لومړی ځل دی چې د کابل یو سیمه ایز ټیم د 24 هیوادونو د یو جوړ ټیم یعنې د ناتو د سرتیرو ټیم ته په کرکټ کې ماته ورکوي قدرمنو اوریدونکو په همدې سره رسیدو د پای شیبو ته تر بل پروګرام مو زه صفی الله ستانک زای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی دی ولري
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلامونه می ومنې
اے تولدت مبارک
زه اچھا تارک خبرې کوم چې په دامیاشت کې او د کال کې پیدا شوم یما کالیزم تورسه معلومه نه ده ذات به وکالیزه تا
دی و داس چې خبرې مو اوریدلې چې د زیږیدنې تاریخ اصلا ورته معلوم نه وو د تاسو په نظر د سالګری یا کالیزې تجلیل اول څومره ارزښت لري اول یو شمیر کسان خپلې او د بچو کالیزې نن منځي
نو د څه وازه مونږ نه پیدا کړی وخت یا پیسې یا شای چې مونږه سالګرا ونیسو اېڅ په یو ماشوم ما سالګرا نه دانی ولی په یوګه ما خو مګه ما سالګرا نه دانی ولی د چی شل غریبې یاله بیچارهګه یا
قدر من دوستانو د افغانستان په اکثره کورنیو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي مشران د زیږیدنې دقیقه نیټه نه لیکي بیا چې لویږي د ژوند په هر پړاو او بیلابیلو ځایونو کې په دې خاطر چې د زیږیدنې نیټه نه وي معلومه له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي د زیږیدنې د نیټې په یاد ساتلو لپاره یو ښه کار د کلیزې نیول دي که چیرې له لومړي کال نه د ماشوم سالګره ونیول شي نو له یوې خوا به کوچنی په رواني لحاظ تازه وي بل به د زوکړې نیټه تل په یاد وي. ځینې کسان فقر او نیستي د دې لامل بولي چې کلیزې نه نیسي، خو کله چې د خپرونې لپاره له خلکو سره غږېدلو اکثره یې ویل چې که څوک وغواړي په ډېر لږ لګښت هم کلیزه نیولی شي. په دې هکله نورې خبرې وروسته اورو. په پیل کې به د کندهار اوسیدونکی خانولي چې د لمسیانو خواندې راته وایي چې ولې دوی د بچو د پیدایښت نیټه نه لیکي.
په خپل ډوډۍ پورې اریان و چې موږ ډوډۍ د کومې خوا پیدا کړو، نو په دغه نسبت باندې دا تاریخ لیکنو دغه تاریخ ته توجه کول د دې څخه ورک وګه سره نیستي وه. هغه د خپلو اولادو په غم کې و، څنګه یو دوا ورته پیدا شي، څنګه یو ګوله مړۍ ورته پیدا شي، یو سپیرکي و بارتنګ ورته پیدا شي، نو په دغه شیانو باندې دوی بیچارهګان مبتلا و اخته و. ما خپل هم په عینې ډول سره زموږ خو نو بس دغه شي را بیان چې پکې زموږ خپل هم داسې ژوند جته چا پام نه و یا پک یا پام و ورته خلاص نه وه.
خو د هغو کسانو چې د زیږیدنې نیټه نه ده معلومه له کومو ستونزو سره مخ دي، د بېلګې په توګه مو څو کسان پوښتلي.
که پانتون کې وکړه چا کړه لاړه شم رانه پوښتنه کوي چې په کومه میاشت کې پیدا شوی یا په کوم کال کې پیدا شوی. زه هر چا ته رقم خبرې کوم چې په دا میاشت کې او دا کال کې پیدا شویم. ایما کلیزم تر اوسه معلومه نه ده، زه هلته به یوه کلیزه ټاکم.
ما دا صرف دومره معلومه ده چې جنوري په لومړۍ په 1991 کال کې خوشبختانه چې موږ کورنۍ غړي تقریبا ټول هغه باندې چې معلومه ده
دی وی چې د مهاجرت اول کال چې بل روم پښتنه کې سم کال پیدا شوه د مهاجرت نه دومره کال مخکې چې مونږه مهاجر کیدو کال نه معلوم کال معلومي په شک کې وځنګ پیدا کوم خپل ځګه دنر دا یو مشکل کار دی کنه. وخت چې ما د ډیګری مې وړه د هندستان کوم سکرشپ ته غمت ول چې سپه تذکره کې داشه د پاسپورت کې داشه د په ډیګری کې داشه د نه دا سه موضوع چې واقعا د یو بل سره سر نخري نو دا هغه 4 سمانه پاتې شو اساس موضوع په لغته وهل دی وزګې دنه نتی د پاره دی پور چې پرل کی کار باندې مونږه یو غو واخیستل نو دا خو زګې دنه نه شو.
دغه کسانو چې د زوکړې نیټه نه ده معلومه نه یوازې په هیواد کې بلکې په بهر ملکونو کې هم لګڼو مشکلاتو سره مخ کیږي. د پکتیا اوسیدونکو ماریا له نورو خبرو سره.
زمونږ یو خپل په جرمني کې سفارت ته کله غوښته کېده د قبولي لپاره نو جرمنانو ته پښتنه وکړه ترجمانو چې ته زیږیدنې نیټه د کله د کوم تاریخ کوم ورځ څو بجې. هغه ترجمان ته وی چورته وای چې زه خبر نه يم خو مور مې دومره راته وی چې ته پیدا کېده ونه مونږ ته نیولې. ترجمان ما ته خندار غل چې زه جرمني ته څو وایم او بل څه زه کله خپل مور ته وایم چې استاد زیږیدنې نیټه کله ده. نو هغه وای چې زه نه پوهیږم خو په سوات منطقه د پښتونخوا پورې مربوطه ده، الته پیدا شوې د هغوی د لکانو خوانځي چو هغه په 1912 کې جوړ شوې ده. وای زما مور ماته وی چې کله د خوانځي جوړیده ستا مشر رور پیدا و. نو زما مور دغه نه درې کاله کشره ده. نو زه بیا حساب کوم چې په 12 کې پیدا ده نو ته په څو کې پیدا یې. کال خو مونږ کولای شو چې وایو چې پلان کې چې مړ شوی و دوه کاله بعد سړی حساب کولای شي. خو ستونمنه خبره دلته ده چې هغه ته هغه میاشت او تاریخ ورځ نه معلومیږي، باید هغه دقیقه معلومه وي.
د ننګرهار اوسیدونکو زلا هم هغه ستونزې یادوي چې په بهر ملک کې دا چې د زیږیدنې نیټه نوی معلومه خلکو سره مخ کیږي.
یو معمولی خبره ده کنه د زیږیدنې نیټه باید مونږ په نظر کې ونیسو، لیکن ډېر څومره لوی لوی مشکلات منځته راځي. نو مونږ مجبوریږو چې د دروغ لمونو نیسو ورته وایي چې په فلانه ورځ په داسې ورځ داسې خو نشي ویلی. هر چاته چې زه د وریځ په ورځ پیدا شوم، زه د لمر په ورځ پیدا شوم، یا زه د واورې په ورځ، نو تاته وایي چې ستا د دقیق هغه نیټه راته وایي چې کومه ورځ وه کوم ساعت و. طبعاً نو چې دروغ وایي خو هرڅه کې جدا جدا خبرې کوي. دلته وایي چې ته د دوشنبه په ورځ، هلته وایي زه د سه شنبه ورخطا کیږي. او په خارج مملکتونو کې یا چې چیرته ځې کوم بهر ملک ځې، تاسو داسې سوالونه کوي چې ته مجبوریږي خو نه د حقیقت وباسې. یو پښتنه بار بار مونږ تکراریږي، بار بار تکراری، بار بار تکراری، تر څو چې ته حقیقت ونه وایې. حقیقت به معلوم نه ځکه چې زموږ مور پلار په دې برخه کې بېتنایي کړې ده.
روزو کسانو ته چې په ماشومتوب کې کلیزې نمانځل شوي، احمد جاوید وایي که څه اوس ځوان دی خو د سالګري د نمانځلو خاطرې لا هم په یاد دي.
خمه په یاد ماته دوه جوړه کولی کړی وو. دی یو جوړ رنگ د سکریمو او د بل جوړ رنگ تقریبا شین وو. په دوړ کې د خنخ ته جوړ کړی وو. دوی منظرې ارتخستې وي هغه وسم لیا ته فکر کې ساتلې. په یو باندې درې پښونه په ډالر باندې و چمبه یې خو مخ کې اوس وخت پرې پښبینی کړی وای او بل هم داسې یو زمرای وو.
تر دې دمه خو په دې وغږېدلو چې ځینې کورنۍ د اولادونو د زیږیدنې نیټه نه لیکي، نو ځکه خو کلیزه هم نه نیسي. خو داسې کورنۍ هم شته چې د بچو د زیږیدلو تاریخ ورته په یاد دی خو سالګري نه نیسي. د پغمان اوسیدونکو زکیه بېوزلي د دې لامل بولي چې د اولادونو کلیزې نشي منځلی.
سبا یې ورځې دلته کار کوم ته بېګا مونږ باندې، نو داسې وازه مونږ نه ده پیدا کړې وخت یا پیسې یا شی چې مونږ سالګره ونیسو. هېڅ په یو ماشوم ما سالګره نه ده نیولې. دا بعضې خلک نیسی خدا سال په جوړوي صحبت په جوړوي کالی کوي ورته او داسې کیک ورته اخلي په دغه رقم سالګیره نیسی مصرف کوي خرج کوي کنه سالګیره باز یو بیانوم داسې اصری نیسی اصری کیک کلچا او شوده دانیسی سالګیره کوي په پیګه ما خو مګه ما سالګیره نه دانی ولی لچی شل غریبه یاله بیچارهګه سالګیره ما په نظر کړه چې خلک وینس هغه وخت هم دغه ماشوم ټاکلې معلومی واغه کال معلومی یا غش په ورځ معلومی چې پتیری خی چې څوک واسه ولري وې کوي او که څوک واسه ونلري نو غیس په درد نه خوري ګیلا کوي وای مونږه سالګیره چاونه نیولې کومیا وچنی سالي مونږه څه ژوند د څه شیم کړی دي مونږه سالګیره چوم نه دانیولې خلکو ته چې ګور واس راځي هم داسې وای راته مونږ هم داسې منیولې نه ده
د کابل څنګه مریم وای چې کلیزه ک د ماشوم یا هم د مشر پر رواني لحاظ ډیره خاغي زلري دا وای چې دوی په کلیزه کې چمبه وای یا هم نور سایلو ساز جوړوي
یک دانه کیک اخلی اماغ راولی اما کورنه صبح سیدی پا ما کور که اماغ یو مفلک نیستی اماغ تککوی یو ساتی دیدن و یو سایل ساتی دیدن اماغ دو سالی ساتم تیریگی و دو سالی روحی هم دو ستازه کیگی دی ما دو لوره ایوانان سیدی ارکاله در یو سالگره جدا جدایی نو پاتی سو لور می سدد سالگره نیستی امیش دخبل دواده سالگره نیستی نو پاتی سو خورایی نمی نیستی خواه دا اطفال تا یا کالی یا اخلو یا توپ یا مقصد یا شای ورد اخلو بسامان دو بازی که بیا لوی نو بیا لوی شای ورد اخلو یا کالی یا خنقاق یا شای ورد اخلو بیورو بیوی گورم سایل وکم که اینم اعمال تا امساسات می تیسی دیری داریا وکی گدیگی سر خاندن دادی کبی دیری بیا ساز محفل نیسی سایی بوتل که نیسی یا کور که نیسی با یا سیستم گدی مقصد خپل سات سر تیره بی
نجیبه هم ده سالگری پرزخت غگیگی اغا وایی چی دست وقت هم شوایی چی هر اونی کلیزو تخبره بی
سالگرو که بوایم چیزه هفته که یه وارزم شاید تاسه باورم نیست خدای دی نورم دیر که سالگره بد نده خده پده خاطر یاد بود دی انسان دی سن کی گی دسته فکر که ایسه مثلا منگه لاتلس و تو نون از شو یا شل سلو خپل زان خپل پیزنی کنه آقا یاد بود ور که ای خبردار ست دوغنوی دونه سوی کنه نووس لزان ایف سم که نارینه ای آلکی خسم آلک یا نارینه دست که جور که که خزه ای خزه که دی اولادو نیسه هم اولاد خوشالکی گی دسته نه چه در گذاف خپل و پردی تو را طول کسی آی زسالگره نیسم بیانن دی و کسا با آقایی و که هم اقتصاد ضربه و خل فامیل تا هم خپل اقتصاد تا هم یا سرگردانی هم بیا یا بل سرسیالی کی گی نه فقط هر فامیل مور پلار دا باید هر دی اولاد اول سنه تاینی نوشتایی په هر شي کې نوشتکی
نجیبه په خپل کور کې هم د کورنۍ غړو ته کلیزی نیسی هغه وایي دا ضرور نه ده چې ډیر لګښت دی وشي دی په 500 افغانۍ هم کلیزه انمنځلې
فقط دغه دیاو یو نیم کیلو کیک اخلو اماغه که گلداری که سادهی نو پاتی سوپه یا ورقک نومی لیکم اما کالی لیکم خپل غطان سی و سیوی دی وایی اما کیک کیو لیکه بیای کیک کی لیکی راوری اما خپل منز که ای کهو چا تا نوایی اما خپل منز که اما خور و روری دی سره مور پلار بس نور سوک نست دست ساده و آسان خلاص یو سدیر مصرف سیدی من اما سالگره که شاید 500 سورپی یا 700 سورپی نیسی دسته سالگره دی من پا خپلو که ده فیلن سه دی یو وادک دروغ گوی شد سم دی یو کزده پندازه که فول ورتل که نیسی سالگره سی تو منزل اکیک ده سی آقا بچارگان نیسی و رسیده سی سنگه تو تک لزره دالره این پی مصرفه این دا ایت سعی نده بیا نور سی مایوس سی کنه خواقه دسته کسان دی سی فکر نکن سی لاس تناکی سوی پیسه لاس در آوری و داره قد داره تک پیگ سی پسر خم پیدا کنم مگم دست لاس می پیریگ دی چه نیستم که وی دی 500 یا 1000 روپه این ازیاد مصرف کنم پده خاطر لاس می تناکی ده زنستم که وی دونه مصرف کنم واقع دیلو آقا دا پیگه سی دی منگی یار جان سره با چرا خم پیدا که یه خود مصرف کی باید سلور لکه و دری لکه و دو لکه مصرف کی
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
چی خواه
باشد و چرا؟
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسای دامده ام کل تنظیمای زور است جفیز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مخلی؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوری.